السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د امیر احمد صفی په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونه وړاندې کوو. په دې خبري مجله کې اورئ چې تمه کیږي نن شپه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل امنیتي ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 98مې کلیزې د نمانځلو جشن ته په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد در اوروي.
السلام علیکم. سبا ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 98مه کلیزه ده چې په کابل ولایتونو کې ورته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قزاقستان کې د یو نوموړی بددي هیواد سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي او په هسپانیا کې له پرونی برید وروسته نن د دې هیواد خلکو پاچا او صدر اعظم د قربانیانو روح ته د درناوي لپاره یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. خبرونو تفصیل. سبا ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 98مه کلیزه ده. په دې مناسبت په کابل او د هیواد په ولایتونو کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د کلیزې د جشن لپاره جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
در تمام نیروهای امنیتی دفاعی بر 34 ولایت افغانستان هدایت جدی داده شده و تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری روز مهم و تاریخی مردم افغانستان در نظر گرفته.
په کابل او ګڼ شمېر ولایتونو کې لا دمخه د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 98مه کلیزې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه نیول شوي دي. شاه امان الله خان د 1298 کال د زمري په 28مه د 1919 اګست له 19 سره د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له برطانیې لښکرو سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان خپلواکي اعلان کړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قزاقستان کې د یو نوموړی بددي هیواد سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان امید میسم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به قزاقستان ته په خپل دور ځنی سفر کې د دې هیواد د صدر اعظم او سوداګرو سره وویني.
دی وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایي رئیس د قزاقستان له لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړي. دا شان په قزاقستان کې به له میشتو افغانانو سره هم وګوري. همدارنګه د قزاقي سوداګرو سره هم لیدنه لري سو هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن له بیلاروس څخه قزاقستان ته سفر وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت لټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې کوي. په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سربیره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. د دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي د ملي امنیت لټیم سره په کیمپ ډیوډ کې د ولسمشر دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی ده چې سویډن د بی بی حال ازبکی په نوم یو زړه افغان میرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې ده بیرته افغانستان ته واستوي. بی بی ازبکی چې 16 کاله عمر لري په 2015 کال کې هغه مهال چې طالبانو د لنډې مودې لپاره کندوز خارونیو د اروپا په لور خوځیده. په سویډن کې د هغې د پناه غوښتنلیک رد شوی دی او ټاکل شوی چې بیرته افغانستان ته ولیږل شي. په هسپانیا کې نن د دې هیواد پاچا خلکو او صدر اعظم د بارسلونا د پرونی بریت د قربانیانو روح ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. د غراس ګڼ شمېر خلکو په بارسلونا کې شوار ورکړ چې زه نه ویریږم. په بارسلونا کې پرون یو کس د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر تیر کړ چې لږ تر لږه دیارلس کسان پکې وشل شول. پولیسو نن وویل چې د بارسلونا د برید په تړاو یې درې مشکوک کس هم نیولی، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نیول شوی مشکوک هغه موټر چلوونکی دی چې حمله یې کړې او که نه. د اسپانیې چارواکو په وینا پنځه نور برید کوونکي هم پرون د پولیسو لخوا وشل شوي دي. داعش ډلې په اسپانیا کې د پرونی برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ګرجستان نن له اوکراین وغوښتل چې د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی ورته وسپاري. د ګرجستان د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل دوی له اوکراین سره د ساکاشویلی د سپارلو په اړه همکاري کوي. اوکراین تیره میاشت له ساکاشویلی څخه اوکراینی تابعیت بیرته واخیست. تر دې دوه ورځې مخکې میخایل ساکاشویلی اعلان وکړ چې دی به د سپتمبر په لسمه نیټه د پولینډ لارې اوکراین ته داخل شي. ساکاشویلی د اوکراین د اودیسا ولایت د والي په توګه هم پاتې شوی دی. او روسیې او چین د امریکا پر متحده ایالاتو غږ وکړ چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. روسیا وایي د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه به داسې یو حد ته ورسیږي چېرته چې به د بیرته په شاتګ لار نه وي. د مسکو او پیکینګ لخوا جلا بیانونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا پوځي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دوی پوځي اقداماتو لپاره تیاری نیولی دی.
ازادي رادیو ته غوښتنې خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې اوریدلې او لوستلې شئ. په دغه نیم ساعته پښتو خبری خبرونه کې اوري چې تمه کیږي نن شپه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل ملي امنیت لټیم سره د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبري وکړي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو اتنویمې کلیزې د نمانځلو جشن ته په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولی دي.
تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری این روز مهم و تاریخی مردم افغانستان در نظر گرفته.
در هماره چه پا اسپانیا که در پرونی تروریستی برید قربانیان و شمیر زیاد شوی در امریکا مرستیال و لسمشر در پیخ غندلی در اویلی در چه دیر لوی پیخه و.
This latest attack, the worst terror attack on Spanish soil since the 2004 Madrid train bombings.
قزاقستان ته د افغان حکومت د اجرائیه رئیس د سفر په اړه هم تاسو ته معلومات درکول. موږ سره پاتې شئ. هم ستړي مشه تمه کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به نن شپه د خپل ملي امنیت لټیم سره د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د کیمپ ډیوډ غونډه به په دې اړه د پریکړې خواته ګام وي. سپینې ماڼۍ ویلي دا خبرې په کیمپ ډیوډ کې کیږي او د افغانستان په وخت به د شپې په 8:30 پیل شي. په دې اړه تفصیل عصمت ساروان ورکوي.
ټاکل شوی ده چې نن جمعه د امریکا د مریلند په کمپ ډیوډ کې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په مشرۍ غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې چې د افغانستان په وخت د شپې له 8:00 وروسته پیلېږي او 4 ساعته دوام کوي، مرستیالې مایک پنس، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس، د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر، د سی آی ای رئیس مایک پمپیو او یو شمېر نور جګپوري چارواکي ګډون کوي. ښاغلی ټرمپ او ښاغلی پنس به د ملي نتله سلاکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبی آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلام مشورې واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت لټیم سره د ولسمشر ټرمپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې موافقې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته د څرګندونو په مهال ښاغلی ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته یو ګام وي. نوموړي د پریکړې د څرنګوالي په اړه ډېر څه ونه ویل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ پنټاګون کې خبریالانو ته ویلي وو چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي.
ازادي رادیو ازادي راډیو ته وغوښت د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 98 کلیزې د منځلو جشن په ټول هیواد کې په کلک امنیتي تدابیر تر سره کیږي. دغه وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد د جمعې پرس ازادي راډیو ته ویل په دې ورځ ټول امنیتي ځواکونو ته دستور شوی چې خپل دندو ته حاضر اوسي. بل خو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی امنیتي ځواکونه باید د خلکو امنیت په خشن ټینګ کړي څو خلک په وسایې د غورزون منځي واصل وسال په دې اړه ریپورت جوړ کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د 98 کلیزې د منځنۍ لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتي تدابیر نیولي. د دې وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد د جمعې پرز ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو هم دا هیله ده چې له پولیسو سره همکار ووسی. ښاغلی مراد وایي ټول امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړل شوی چې د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ پرز خپلو دندو ته حاضر وي. دی وایي د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې امنیت تی دفاعي ځواکونو ته جدي دستور ورکړل شوی او د دې تاریخي ورځې د امنیت د ټینګښ لپاره جدي تدابیر په نظر کې نیول شوی دی. شامن لخان د 1299 مریض کال د زمري په 28مه چې د 1999 میلادي کال د اگست له 19 سره برابر ده د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له بریتانیا سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. دا ورځ د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت هر کال د افغانانو لخوا نمانځل کیږي. تیر کال هم د خپلواکۍ د جشن په شاندارو مراسمو کې منځل شوی و خو له دې وړاندې د خپلواکۍ ورځ یوازې په ارګ مڼۍ کې او یا هم د غازی امان الله خان په مقبره باندې د یوې ګډې ګلانو په ایښودلو سره منځل کیدله. سږ کال هم لیدل کیږي چې د خپلواکۍ د نمانځنې لپاره تر بل هر وخت ډېرې تیاری نیول شوي. د افغانستان ملي بیرغ او د غازی امان الله خان انځورونه له کابل سربیره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو په مختلفو ځایونو کې د خپلواکۍ د نمانځنې په خوښۍ لګولي دي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی په ټینګار سره وایي چې امنیتي ځواکونه باید تر بل هر وخت د امنیت ټینګښت ته ډېره پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي افغانان باید د دې ورځې په نمانځنې سره خپل یووالی ښکاره کړي.
زه خپل ملت ته دا ډاډ ورکولی شم چې امنیتي سکتور تر خپل وسو توان پورې امنیتي تدابیر نیولي دي او دغه ورځ د ملتونو د یووالي ورځ ده، د ملتونو د ازادي ورځ ده. نو ټول افغانان، ځکه دا یو قوم، سمت یا ژبه پورې تړلې نه ده، ازادي د ټول افغانانو مشترکه ازادي ده. ټول باید د خپلو کورونو نه راووزي او دغه ورځ د وحدت ورځ د ورورۍ لاس یو بل ته ورکړي.
خو له دې ټولو سره سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له احتمالي امنیتي ننګونو اندېښمن دي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر وروستي بریده کوښښ وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. هم درس کولای شي په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې زموږ پروګرامونه واوري. د افغان حکومت اجرایي رئیس قزاقستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند امید میسم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالله به قزاقستان ته په خپل دوه ورځني سفر کې د دغه هیواد د صدر اعظم او قزاقي سوداګرو سره لیده کاته وکړي. وصل وصال تبیا هم غوږدو چې په دې اړه یو ریپورت جوړ کړي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس قزاقستان ته په خپل دوه ورځني سفر کې هڅه کوي چې قزاقي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم د دې مطلب په څرګندولو سره د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې عبدالله په قزاقستان کې د دې هیواد د صدر اعظم او قزاقي سوداګرو سره وګوري. دی وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایي رئیس د قزاقستان له لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړي. دا شان په قزاقستان کې به له میشتو افغانانو سره هم وګوري. همدارنګه د قزاقي سوداګرو سره هم لیدنه لري سو هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. ښاغلی میسم وایي اجرایي رئیس په خپل دغه دوه ورځین سفر کې چې د جمعې پر ورځ پیل شو د 2018 کال د اکسپو نندارتون څخه به هم لیدنه وکړي. د اجرایي ریاست د خبر پڼ له مخې په دغه نندارتون کې چې لګښت 2 میلیارد یورو ته رسیږي ګډون کوونکي هیوادونه پکې خپل صنعتي محصولات او برېښنایي پرمختګونه نندارې ته وړاندې کوي. ښاغلی عبدالله د سه شنبې په ورځ بلاروس ته سفر وکړ او د نوموړي د سفر هدف د سوداګرۍ او ترانزیت او په عدلي او قضایي برخه کې د ظرفیت جوړونې لپاره د ګډو همکاریو رامنځته کول ښودل شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د اړیکو د پراختیا په هدف قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته سفر کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که څه هم په تېر کې منځنۍ اسیا ته د افغان چارواکو سفرونو کومه خاصه نتیجه نه ده لرلې، خو بیا هم دوی د اجرایي رئیس سفر ته هیله مند دي. د دې خونه ویان سیم الدین پسرلی وایي دوی هیله مند دي چې دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې زمینه مساعد کړي.
رئیس اجرایي سفر چې بلاروس او قزاقستان ته کړي، موږ امید لرو چې دغه سفر د لاسته راوړنو څخه ډک واوسي او بیرته چې ستنېږي هېواد ته د پانګونې لپاره ډېر څه کار کړی وي او توقع لرو چې دغه سفر ډېر مؤثر تمام شي.
د یو شمېر اقتصادي کارپوهانو په باور د سوداګرۍ، ترانزیت او سیاست په برخه کې د منځنۍ اسیا سره د افغانستان اړیکو دغه هېواد ته ښه دریز ور په برخه کړی دی. له دې ډلې صدقیه سیدی وایي افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې اوس یوازې پاکستان پورې نه دی تړلی، بلکې اوس په کافي اندازه توکي او برېښنا له منځنۍ اسیا څخه افغانستان ته واردېږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اسپانیا کې د پرونی تروریستي برید د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د دې پیښې په تړاو یو شمیر کسان هم نیول شوي دي، خو هغه موټروان چې پر خپل موټر یې په بارسلونا کې د څلیرویشتو هیوادونو اتباع ووژل او زخمیان یې کړل نه دی نیول شوی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د اسپانیا په بارسلونا کې له تروریستي برید وروسته امنیتي ځواکونو نن د یو تن د نیولو خبر ورکړ. پولیسو دوه تنه د دې پیښې په تړاو پرون هم نیولي وو. د بارسلونا د ګرځندویانو په مشهور سیمه لاس رامبلاس کې پرون لږ تر لږه 14 هغه وخت ووژل شول چې یوه کس خپل موټر پر پلیو کسانو وخیشوه. تر سلو ډیر کسان زخمیان شوي دي چې د ټپیانو په ډله کې یوې ښځې نن سا ورکړه. کوم دوه تنه چې د پنجشنبې په ورځ نیول شوي دي، یوې د مراکش دی او بلې افریقایي اسپانوی دی. د اسپانیا صدراعظم مارینو راهای نن سهار د بارسلونا د برید په اړه وویل:
Quiero expresar también la solidaridad de toda España.
زه غواړم چې د ټولې اسپانیا خوښي له بارسلونا سره څرګند کړم. هلته جهادي تروریستانو برید وکړ. داسې برید یې وکړ لکه د نړۍ په نورو ښارونو کې چې مخکې تر سره کړي. ټول اسپانیا یو خوله شوې لکه څنګه چې په بارسلونا کې سره یو شوي دي. چارواکي وایي چې په بارسلونا کې تر پرونی حملې وروسته یو بل یو شنډه کړې ده. په دې ښار کې تر دې تروریستي پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې 15 مشکوک ترهګر چې غوښتل د ښار په جنوب کې د کامبریلس په ساحلي ښارګوټي کې حمله وکړي په ډزو ووشل. د پولیسو او ترهګرو د نشتې پر مهال راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونه غوښتل له چاودیدونکو موادو ډک واسکټونه شنډ کړي. په دې وخت کې چاودنې یو پولیس او شپږ ملکیان ټپیان کړل. پرون چې کله په بارسلونا کې تروریستي برید وشو، د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په پاناما کې وو او هلته یې د دې حملې په اړه وویل: دغه تازه برید له 2004 کال را په دې خوا چې په مادرید کې په ریل کې بمی چاودنې شوې وې تر ټولو خونړی برید دی. له دې حملې ښکاري چې د مسلمانو افراطي ترهګرو ګواښ نن په نړۍ کې له سترو تهدیدونو څخه دی چې ورسره مخامخ یو. د اسلامي دولت ډلې د دې وحشي حملې مسؤلیت منلی، خو هر څوک چې مسؤول وي باید پوه شي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له خپلو متحدانو سره یو ځای هڅه وکړي چې دا کسان پیدا کړي، مسؤولو کسانو ته سزا ورکړي او د اسلامي تروریستي افراطي جرړې لمځکې وباسي. په دې پیښه کې له فرانسې او جرمني رانیولې تر پاکستان او فلیپین پورې کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. قربانیان په مجموع کې د 24 هیوادونو دي، خو د اسپانیا چارواکي وایي چې اکثر قربانیان اروپایان دي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو ته خوښ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او 15.5 خبرونه کوي. زموږ پروګرامونه همدارس په ویب پانی هم اوری دلی شی www.azadiradio.org زموږ ادرس ته. د خوست قومي مشران وی د غازی ببرک خان زدران پوزی کلا د پلرغونو آثارو کې شامل شي. دوی وی یاد کلا چې اوس ویجاړه د حکومت ساتنی او رغونی ته پاملرنه نه ده کړی. بل لور ته چارواکی وی د ببرک خان زدران د پوزی کلا په ګډونی د خوست د اکثرو لرغونو آثارو د ساتنی او رغونی مسله په رسمي ډول مرکزی حکومت سره شریکه کړی ده. نجیب الله آلوخیل او نور تفصیل.
د غازی ببرک خان زدران پوزی کلا که څه هم خواوشا 115 درش کاله پخوا د امیر عبدالرحمن خان په امر د قومي اربکی پواسته د افغانستان د جنوبی سرحدونو د ساتلو لپاره جوړه شوه. خو د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم افغان جنگیالیو له دې کلا پوره ګټه پورته کړه. یاد کلا جنوبی قومونو منګلو زدرانو احمدزیو سلیمانخیلو خروټو زازیو صبریو تڼیو ګربزو او نورو لویو وړو قومونو د حکومتي بیګارونو لارې په دریو کلونو کې جوړه کړه. د غازی ببرک خان مسای انور ببرکزی آزادی رادیو توایی
کلا د امیر عبدالرحمن خان په فرمان سره د بادشاهی د کناسته دستی ترتر شروع شو جوړول. خیس د جنوبی د ټیلی کومه بګور په واسطه جوړه شوې ده. ایس د تاریخ کلا یو تاریخي غونډه ارزښ لري. امه سپره کوم د حکومت لري یا د آثار قدیمه دي لري کوم په دنه توجه نه دي شي.
د غازی ببرک خان زدران پوزی کلا چې د خټو له پخسو 2 متر پلنه او 10 متر دنګه په درې جریبه ځمکه کې آباد شوه. په یو وخت په پکه په نوبت سره د هر قوم 3000 کسان موجود ول چې هم به کلا جوړوله او هم به د سرحد په ساتنه کې برخه اخیسته. د خپلواکۍ په جګړه کې د افغان جنگیالیو تر ټولو ستر وسلتونه هم دلته وو. او کله چې محمد نادر خان د سلطنت د نیولو لپاره د جنوبي قومونو ملاتړ خپلاوه د دې کلا په یو برج کې 19 شپې کړې وې. انور خان ببرکزی د کلا د هغه وخت د ارزښت په تړه وایي
دغه کلا دغه د پاره جوړه کړه چې په وخت کې دغه منطقه د امن د ساتلو د پوره نه عسکر وي نه څوک بل څوک. اته د انګریزونو سره د ټیل خوشاله وتانو دغه کالې کمانډر ببرک خان ته چویر کړ دغه سره د ټیل قومي اربکیوله یغ اربکیو په واسطه د سره ستل کېدو. هم دا کلا د یو اندازا سلاکوټو د حکومت څومره ټپکرو کړی دی په واخ کې د یغ ټپکو اندازا یو د ول سو ټپکو چې دا د واخ سره ور کړی شوی دی.
د یاد سیمه او بل تنوسیدونکو قومي مشر معلم شیرری وای د دوی د معلوماتو مخې د سرحد ساتلو او کلا د جوړولو لپاره به نو بعد سره قومونو تر 3000 پورې اربکی ورکول
په لوی پکتیا خلک دي. اربکی ته به په کک سلطان ابيب کړه او جوړاوله وی مقصد دا کی وخت چې ورشه دا بیا به دغه بسار د ټاپیونو نه به دوی هغه کنه نو سکړه نظارت به کو.
د افغان هوایي ځواک د جنگي الوتکو تن پلوټ قاضي احمد هم له حکومت او یونسکو غواړي چې د دې تاریخي کلا بیا رغونی او په تاریخي ابداتو کې شامل ولوتې توجه وکړي.
په خپل ځم د دولت یونسکو د نړیوال سازمان څخه ډیرم توجه غړم د دې کلا په جوړولو کې ځکه چې دا یو تاریخي کلا ده. تر څو د غزمنګ د غازی ببرک خان جنگي کلا بیرته ورغول شي لکه مخکې سابقه چې ورغول شي و.
بل لوري ته د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې د غازی ببرک خان زدران د پوزي کلا په ګډون د یاد ولایت د نګدي ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او رغونې غوښتنې او په تاریخي ابیتاتو کې د شاملولو وړاندیزونه مرکزی حکومت ته وړاندې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري. د بلخ د والی او دغه ولایت د ولایتي شورا د یو غړي ترمنز درامنځته شوې شخړې ته څنګهوالی پټړاو په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو متفاوت خبرګون خوده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي دغه کړنه یو ناوړه عمل بلل او له حکومت په دیاړه د جدي پلاتونو غوښتنه کړې. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند بیا دغه مسله د بلخ د والی په وړاندې یو توضیح یاد کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف محمد ادعا کړي چې د عطا محمد نور کسانو له خوا تر نیول کېدو وروسته وهل او ټکول شوی دی. واصل وصال په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې افغان حکومت د بلخ د والی او د ولایت د ولایتي شورا د یو غړي ترمنځ د رامنځته شوې شخړې قضیه په جدي توګه ونه څېړي. د قانون د پلي کولو په برخه کې به حکومت د خلکو تر پوښتنو لاندې راشي. د دې ګوند یو ویان حمید عزیزي د جمعې پر ورځ د قضیې ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومن په وړاندې غیر قانوني کړنه د دې خودنه کوي چې حکومت اوس هم د مافیایي کړیو او جنگ سالارانو سره مخ ده.
بزرگترین تاثیر شی خواهد بود که
باور تر ټولو لوی غیظ به داوی چې په افغانستان کې به په حکومت او قانون مندۍ د خلکو باور ختم شي او د داسې وی ټولنې په لور چې هلته د ټولو وګړو حقوق او امنیت پکې ټینګ وي تر پښتنې لاندې راشي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومن د پنځشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال دا وکړه چې د بلخ د والي د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ښاغلي نور یوزوی د چپ غوږ یوه سنډه پرې کړې ده او خپل اتمامت نور او ساتونکو یې وهله ډبولی هم ده. ښاغلي مومن له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د سره د شوې زور زیاتي په اړه د څېړنه وکړي، خو د عطا محمد نور په مشرۍ د اسلامي جمعیت حزب د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دغه ادارې رد کړې او ویلي دي چې حکومت په تېرو څو کلونو کې د دغه حزب په وړاندې د ځانګړو کړیو د توطیو مخه نه ده نیولې. په خبرپاڼه کې د حکومت په مشرانو غږ شوی چې خپل مسؤلیت دې وپیژني او د دوی په خبره د دې نوې توطیې مخه دې ونیسي او د دې حزب صبر دې نور نه ازمایي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند دغه قضیه د افغانستان د شمال د نام نه کولو یوه هڅه ګڼي. د دې حزب ویان بشیر احمد تیانج ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کړۍ په دې هڅه کې دي چې د بلخ والي ته توطیې جوړې کړي.
خب مشخص
نرم حکومت مرکزی رای جا مقصر نمیدانی، ولی دوی مرکزی حکومت پا مشخص دول مقصر نگنو، خو یو شمیر کرای پا دی حسا کدی چه دغه قضیه لوی اکری او دا استازتا پوراندی و دوسیه جور اکری چه مگ دا افغانستان پروان و شرایطو که دا دست یو سق اختون که نیو.
ما دا شرایط فیلی افغانستان طرف دار چیزی نیست.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والي او د ولایتي شورا د دغه غړي ترمنځ د رامنځته شوې قضیې د څېړلو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم یو پلاوی بلخ ولایت ته لیږل شوی ده. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس او د دغه پلاوی غړي جنرال جمیل کوهستاني ویلي چې دغه قضیه تر څېړنو لاندې ده. واصل بسال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګست. د عمر له نظره د نړۍ تر ټولو زړه پناغښتون کې په سویډن کې اوسې، خو د پناغښتن لیک نه دی منل شوی. دا ښځه ممکن بیرته افغانستان ته واستول شي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
سویدن ممکن هغه افغان پناغښتون کې بیرته افغانستان ته ولیږي چې 168 کاله عمر لري. د سویدنی خبرونې بلانک پوسټ راپور لمخې ټاکل شوی دی چې بی بی حال ازبکی بیرته خپل هیواد افغانستان ته واستول شي. بی بی حال چې په نړۍ کې تر ټولو د زیات عمر پناغښتون کې ده، هغه مهال له کندوز ولایت سویدن ته لاړه چې د دغه ولایت مرکز وسلوالو طالبانو ونیوه. د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې د اروپا په لور ډیر مزل له خپلې کورنۍ سره پلی وکړ. بی بی حاله په لاره کې د خپل زوی او لمسی له لورې په شا یوړل شوه. دوی له کرویشیا څخه سویډن ته لاړل، خو داسې څرګنده شوې چې سویډني چارواکو د دې د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. که د بی بی حال اپیل یا د استناف غوښتنه ونه منل شي، ممکن افغانستان ته په زور واستول شي. په 2016 میلادي کال سویډن 80,000 تنو ته پناه ورکړه.
ازادي راډیو تغوغست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.org وب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. په بل پروګرام کې به هم په مهمو مسایلو خبرې کیږي، خو تر هر څه مخکې د پښتو پروګرام وروستی راپور دا دی چې د افغانستان نوموتې سندرغاړې آریانا سعید وایي له ګڼو ستونزو سره سره به سبا په کابل کې کنسرت ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د واصل وصال رپورټ ته.
د افغانستان نوموتې سندرغاړي آریانا سعید کې ویلي چې غواړي د یو شمېر نورو سندرغاړو سره په ګډه د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مناسبت یو لوی کنسرت ترسره کړي. اغلی سعید ژمنه کړې چې د دې کنسرت پیسې به د میرزولنګ د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو د دې کنسرت له وړاندې کولو مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل ګرنیزون د مکتوب ښکته پورته کېدل د دې ښودنه کوي چې امنیتي ځواکونه په غزي لوبغالي کې د دې کنسرت د ترسره کولو مانع شوي، خو د کابل ګرنیزون سرپرست افضل امان د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په غازی سټیډیوم کې د دې کنسرت د امنیت د ټینګښت توان نه لري. ښاغلی امان وایي که دغه کنسرت په بل ځای کې ترسره شي نو دوی به یې امنیت ونیسي. دی وایي دوی مخته لیکلي چې لسزره کسان به په غازی سټیډیوم کې راټولیږي. دلته د تهدید مسله ده، نو موږ دوی ته ویل چې دلته به ستاسو د امنیت د ټینګښت مسله له ننګونو سره مخ شي او دغه مسؤلیت موږ په غاړه نه شو اخیستلی. دوی دې لاړ شي په هوټل یا کوم بل ځای کې دې کنسرت ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي دوی د داسې کنسرتونو او فرهنګي پروګرامونو ملاتړ کوي. د دې وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل چې اغلی آریانا سعید د دې کنسرت په اړه له وزارت سره هیڅ همغږي نه ده کړې. ښاغلی مومن وایي که د دې کنسرت په اړه له مخکې همغږي شوې وای نو د اطلاعاتو کلتور وزارت به په دې برخه کې همکاري کړې وای.
مننه چې تر دې دمه مو دغه پروګرام واورید. له دې وروسته د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته دری خبرونه جکفر احمدي وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
تشکر از شما استاد